لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت چې برسا سو کوربم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. د تاجکستان د وارداتي برېښنا پر وستن د کندوز په ښار کې چاودنه شوې ده. د کندوز استخباراتو د ریاست ویان قاری انس وویل چې تیر شپه د کندوز ښار د کلایګاو په سیمه کې ناپیژان د کسانو د تاجکستان د وارداتي برېښنا یو پایا څنګه څه زیانمنه کړې ده. د قاری انس په وینا چاته زیان نه دی اوښتی او د طالبانو ځواکونه د پیښې د عاملانو د نیولو په لټه کې دي. د بښتنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندېښنه ښودلې ده. په جنوبي آسیا کې د دې سازمان کمپاینري سمیر حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل، هغه افغان وګړي چې د اګست له 15 وروسته ایران ته تللي د تبعیض، ناوړه استفادې او تشدد له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ شوي دي. د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي. ټاکل شوی دی چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10 بجې پیل شي. داسې ښکاري چې شای عمران خان له واکه لري شي. عمران خان تیره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې د ده د لرې کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ورته د منلو نه دی. سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې 1 میلیون حاجانو ته به 6 کال اجازه ورکړي چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د کورونا وبا له امله پروسه 6 کال 80 زره کسانو په دې مراسمو کې برخه واخیسته او دوی ټول هغه کسانو چې د عربستان په داخل کې ژوند کاوه. د کورونا تر خپرېدو مخکې به د حج په مراسمو کې شاوخوا 2.5 میلیونه مسلمانانو هر کال برخه اخیسته. 6 کال یو بل بندیز دا لګېدلی دی چې هغه کسان چې عمرونه یې تر 15 زیات دي حج ته نشي ورتلی او تر دې عمر راښکته چې په مراسمو کې برخه اخلي باید د کورونا بشپړ واکسین یې کړی وي. اوکراین او متحدانو یې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د توغندي د هغه برید مسؤوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځي وشو او لږ تر لږه 250 کسان یې ووشل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید و چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک په تمځي دوه توغندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړې وتښتي. د روسیې دفاع وزارت او کرملن د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی. د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله. د بریتانیا سر جاسم بورس جانسن بیا څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو نه دی. ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په نیمروز کې مو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لنښتي خبرو.
وسمت خونه می رفتو ته مسیر را کیا
پل کور ته روان وم چې یو پاکستانی الوتکه زموږ د مزکو حریم ته رننه وته. طالبانو ډزې وکړې.
د پاکستان حالات سره چې نن پارلمان سر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد لپاره رای ورکړي، بیا به عمران خان وارلم خطر شپه وویل چې له بهر وارد شوی حکومت به ونه مني.
میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا.
پدا سے حالت کے مدے اسلام آباد لامنیتی وضعیت خبرو.
دا پنجاب نہ ہم پولیس را غفتر شوی دی، دا رنگی رینجر بہ ہم تیار وی او ایف سی ہم زی پدے شوی دن.
در دی شیبی
دا آزادی رادیو خبر ٹولگا.
عینی شاہیدان او چارواکی وی دا نیمروز په ولایت کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو په نشټو کې د پاکستان پر یو هلیکوپټر چې د پوز یو جنرال پکې و ډز شوې دي. په سیمه کې وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر نه غوړي نو به افشاشي ازادي راډیو ته وویل د دوړو خو پوزي ځواکونه اوس مال د تیارسي په حال کې دي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په نیمروز ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې بیگانه وخت ازادۍ راډیو ته ویل چې د پنځشنبه ورځې د ماسپښین په 3 بجو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي وویل نښته د چاربرجک ولسوالۍ په یوه اړونده سیمه کې هغه مهال پیل شوه چې یو پاکستاني جنرال له دې سیمې څخه لیدنه کوله. د سرچینې په وینا د سیمه د افغانستان په قلمرو کې پرته ده، خو پاکستانی پوځیان ویل چې د کلی نیمای برخه د پاکستان ملکیت دی. سرچینې زیاتوي چې د نښتې پر مهال طالبانو د پاکستانی جنرال پر هلیکوپټر هم ډزې وکړې چې په نتیجه کې پاکستانی جنرال ټپي شو. سرچینه همداراز ادعا کوي چې پاکستانی پوځیانو 4 ورځې مخکې غوښتل پر دې سیمه اغزن سیم هم تیر کړي. خو د طالبانو سرحدي ځواکونه مخه ونیوله. د نښتې د سیمې یو اوسیدونکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د خپل سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته بیان کړ.
خپل کور ته روان وم چې یو پاکستانی الوتکه زموږ د مځکو حریم ته راننوته. طالبانو ډیر ژر اقدام پیل کړ، ډزې وکړې او په توغندي وویشته. سخت نشته وسوه. هغوی ویلي دي چې موږ پر بهرامچه سیمه حمله کوو او دوی هم ورته ویلي که تاسو حمله وکړئ موږ به هم وکړو.
د نیمروز د امنیتي سرچینې په وینا د طالبانو مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسیدلی دي او دواړه لوري د تیارسۍ په حال کې دي. د سرچینې د جزئیاتو له ورکولو پرته څرګنده کړه چې د طالبانو سرحدي ځواکونه تیارسۍ شوي او د دفاع وزارت امر ته سترګې په لاره دي. د پاکستان پوځ په رسمي ډول د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ ته وکیلان ور روان دي چې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد طرحه ترای ورکړي. عمران خان تیر شپه وویل هیڅ کله به داسې حکومت ونه مني چې له بهره ورته پاول شوی وي. عمران خان پرون ولست په خطاب کې دا خبره هم وکړه چې د ستري محکمې په فیصله ډیر مایوس لري، خو بیا هم د عدالت فیصله مني. عمران خان د تحریک انصاف پر غړي او خپل پلویانو ژغ کړی دی چې نن وروسته د احتجاج لپاره لارو کوڅو ته راووسی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال شاهنواز ترکزی له پاکستانه راپور لري.
د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان ویلي دی به کله هم داسې حکومت تسلیم نه کړي چې هغه امپورټډ وي، او زیاته کړې ده دی به واپس د احتجاج لارې ته راوځي.
میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا، میں نکلوں گا.
دی وای زه خدا امپورټډ حکومت بالکل هم نه منم. زه به د قوم سره ځم. زما خو پلار یا بل خپلوان هم په سیاست کې نو. ما خو د عوامو سره سیاست شروع کړو. دا چې د بهر راوختل شوی په سازش باندې او ډرامه روانه ده، تاسو به په احتجاج کوئ.
ډرامه جو هو رہا ہے، آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا ہے.
امپورټډ امرات داسې حکومت لګه چې عمران خان په خپل بیان کې هم ویلي دي چې هغه حکومت دی د پاکستان د خاریانو په خوخه نه، بلکې د بهرني هیواد او یا د هیوادونو په خوخه جوړ شي. عمران خان د اپریل پاته مقام ته په خپل خطاب کې دا هم ویل د ته د سپریم کورټ د فیصلې په جړیر خفغان هم شوي، خو بیا هم د عدالتونو عزت کوي او دغه فیصله تسلیموي. البته زیاته کړه سپریم کورټ چې د ډیپټی سپیکر رولینګز غیر آئینی ګرځول، باید اولې د حکومت په ضد د سازش په حواله هم اوریدنه کړې وي او دغه خطه کتلې وي. دا ډیره غټه خبره وه، خو سپریم کورټ په هیڅ خبر ونه کړ. عمران خان بیا بیا ویلی دی چې د امریکا نه حکومت ته د وزیر اعظم د څوکنه د خواکولو لپاره دړه کملاو شو، او د پاکستان سفیر لخوا ورته د دړکو دغه خط تیر میش ورلېغلی شو. عمران خان یو ور بیا د پوزیشن ګوندرو په ضد خبرې وکړي، او دای هم وویل هندستان د پاکستان سره آزاد شوی، خو دوی خارجه پالیسی آزاد ده او پاکستان کې دغه پالیسی آزاد نه ده. نو د دې په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرستیال مشر مریم نواز په خپل ټویټ کې لیکلي دي د کوم بھارت چې خبره کوي هغه ته د مختلف وزیر اعظمانو په ضد وویشته عدم اعتماد تحریکونه وړاندې شوي، خو یو هم پکې د آئین او جمهوریت سره لوبي ونه کړې. واجپای په یو ووټ وبایلله او کور ته لاړ. ستا په شانتې ملک آئین او قوم یرغمال نه کړ. بھارت نه مراد هندستان، او واجپای چې پوره نوم یې اټل بهاري واجپای د هندستان وزیر اعظم وو. دا چې عمران خان د خپل خطاب په اخیره کې په ځوانانو غږ وکړ دوی باید اتوار په ماسخوتن پر امن احتجاج وکړي، نو آیا دغه احتجاج نه مرادي د حکومت په ضد احتجاج وو، او که د سازشي خط په ضد وو، او که د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د انتخابي مهمونو لپاره؟ خبریال او تجزیه کار شمس مومن
دے د الیکشن پوری دا خپل مومنټم چې دے دا برقرار ساتل غواړي. دا کوشش داري چې دغه نه پر روانو انتخاباتو کې فائدہ واخیستي شي. زه به هم دا خبر وکم چې دغه په شابه باندې چون کې کارکردګي هیڅ قسم نشته دي. عوام د غربت نه، د ناکام خارجه پالیسۍ نه، د مهنګای نه، د بیروزګارۍ نه، او د دې شوزونو دومره تنګ شوې دي چې ښکارا خبره ده غو په الیکشن کې مستاق کارکردګي به قتل غواړي.
عمران خان بیا بیا وای د دې حکومت د بهرنی سازش تلاندې ختمول کیږي.
عمران خان تیر شپه ملت ته په وینا کې وویل چې د دې د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسون حکومت ورته د منلو نه دی. د دې سربیره د عدم اعتماد د غونډې لپاره وکیلان په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ ته ورغلي دي. تاسو راپورونه وایي چې د اپوزیسون ډیر غړي د پارلمان ودانۍ کې موجود دي. پا په اسلام آباد کې له خبريال طاهر خان سره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريالي ملهي امیرزاده مرکه کړې ده او لمړی له دک څخه د حالاتو پوښتنه کړې ده.
د پارلیمنت چې کوم ودانی دا بلډینګ دی نو هغه ته خو اکثر لارې تړل شوی دی، البته دولارې اسلام آباد ته که درنه سوق داخليږي نو هغه اجازه وي، یو مارګلا روډ ورته وي او هغه شاته یو روډ وي اسلام آباد نه په د مسک چې کوم سړکونه وینو دا بیا هغه ریډ زون سره چې کوم تل نور مهم بلډینګونه دی هغه تړل شوی دی، اجازه هم چاته بنه وي چې هغه بغیر د پاس کول څوک نو کوي نو د خپل هغه کارت نه علاوه بل چاته اجازه نشته. د پولیس نه علاوه بیا د پنجاب جاب نه هم پولیس راغوښتل شوی دی، د غرنګي رینجر به هم تیار وی او اف سی هم زیات پدې شوی دی، نو زیات دی هغه اقدامات هم شوی دی.
اوس په دې صورتحال کې چې نن یو غونډه هم کېدونکې ده د وزیر اعظم خلاف د بے باورۍ تحریک چې اپوزیشن هڅه کوله په باندې رائے واچول شي، نو دا وې خبرې مخې ته را روانې دي. ای اپوزیشن ګوندونه چې دی پر اعتماد دي چې دوی به دغه بے باورۍ چې کم تحریک ته ای باندې چې کم رائے دي دوی به کامیاب بی حاصل کی
زما خیال آغی خوریر مطمئن دی او مخکې هم لکه زما بخپل انسان نظر او دا باسونو به مو چې اپوزیشن هغه وخت په دې کراوړو چې کله آغی په دې پوښول چې هغه سره دومره غ مطلوبه شمیر د ممبرانو شته، تاسو به دي چې کله ډیپټی سپیکر د اسمبلی غونډه وزنډوله او د تحریک مسترد کړي نو بیا چې کله اپوزیشن ممبران تل ناسو نو هغه روز باندې بیا یو سل او نه ویو او د تحریک لپاره خو صرف یو سل او دوا ویا رائے پکار دی. تیر ورځ چې وزیر اعظم کم د خپل خلکو د خپل ممبرانو اجلاس کړو د پی ټی آی پارلیمانی پارټی نو پاره کې چې کم رپورټونه راغلي دي دا غ اجلاس پاړه باندې نه خو سره نوم کم رشپی رونده سي آی کوم شک نه دی چې اپوزیشن سره هغه مطلوبه شمیرشتو چې تحریک کامیاب شو نو بیا هم دا غونډه به د نوې وزیر اعظم انتخاب هم کی او داسې احتمال شته چې سبا دا کار هم شي. خو اول خو د ټورن مهم اوس د اعتماد تحریک باندې رائے شماري ورکول نه اپوزیشن خو مطمئن دی حکومت اوس دا خبر نه کی مخکې حکومت دا وی چې دی به سرپرایز ورکړي او دی سره د اپوزیشن خلک شامل دي دا نمونه دي نه ښکار کی، لیکن زما خیال چې هغه باسي او نفسیاتي غونډه دا وو نو حکومت هم په دی باندې پوهیږي چې دی اکثریت د لاس ورکړي دي.
طاهر خان له اسلام آباد ته په اسلام آباد کې د عدم اعتماد د رای ورکولو لپاره غونډه پیل شوې ده. د غونډې مرشي د پارلمان مشر اسد قیصر کوي. د پاکستان په اړه یو بل مطلب لرو. د پاکستان وی محکمې د پاکستاني طالبان یو مهم مشر چې د هند په ممبئی شهر کې د 2008 میلادي کال په بریټ کې پلاس لرلو تورن وو په اوشته باندې محکوم کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو هم د حافظ سید د نیولو لپاره د 10 میلیون ډالر او جایزه اعلان کړی و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستاني وی محکمې پرون د لهکرې طایبه د وسلوال افراطي ډلې ماسس حافظ سید د ترورستانو د مالی ملاتړ په خاطر په یو دیرش کاله بند محکوم کړ. حافظ سید په 2019 کال کې ونیول شو او له یو کال وروسته د ترورستي ډلو د مالی ملاتړ په یو جلا قضیه کې په 15 کاله حبس محکوم شو. سید چې د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت ترورست بللی وو او د 100 میلیون ډالر او جایزه یې پر سر اعلان شوی و. د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په خنړی بریټ کې په لاس لرلو تورن وو. په دې ترورستي پیښه کې 168 کسان ووژل شول خو نوموړي هیڅ کله د دې بریټ په تړاو محاکمه نه شو. حافظ سید لهکر طایبه ډلې ماسس و چې له کلونو راهیسې یې د کشمیر په لنجمن سیمه کې وسلوال فعالیت کوو. د حافظ سید مدافع وکیل نصرالدین نیر ویلی دی چې نوموړی به د حکومت د امر پر اساس د بند 15 کاله دوره به په خپل کور کې تیروي. خاغلی نیر زیاته کړه چې سید د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه هم کولی شي. د پاکستان حکومت په 2019 کال کې د سید له نیولو وروسته د ده د اړوندو جماعتونو، ښوونځیو، مدرسو، خیریه ټولنو او نورو جایدادونو پراخه شبکه هم مصادره کړه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.